برنامه در همین جا به پایان رسید. شما را به خداوند و مایک را به صفی‌الله استانکزی می‌سپارم.
تشکر سرجان مننه. وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې په روانه خبرونه کې دویمه نیمه تر ډیره پورې د ورکو شوې ځانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه او خبرونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې مشرانو جرګه انتقاد کوي د دولت ناسم او ضعیف مدیریت د ولسوالیو د سقوط لامل شوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې نن ترکان پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي ویل کېږي. په دغه انتخاباتو کې باید څه باندې یوه لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالۍ ډېرې نږدې وي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه چې مرزی احمد زید را اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. مشران جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. او د اوروزګان مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ګیزه ولسوالۍ کې وسله والو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. پوره خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې لومړی مرسیل محمد عالم عزتیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
متاسفانه در موارد زیاده دولت
سیاست روښانه نه دی. ازیدیر وویل: مرغه دولت په زیات موارد کې روښانه سیاست نه لري، دولت مشخصه پالیسی نه لري. مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات دوام لري. د بدخشان سرپرست شاه ولی الله ادیب ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات د ولسوالۍ له دوو لورو پیل شوی او سیمې ته تازه دمي سرتیري هم ورغلي دي. نوموړی وایي هیله شته چې دغه ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تیره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. د اوروزګان مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ګیزه ولسوالۍ کې وسله والو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزه ولسوال عبدالله خان وایي چې وسله والو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه او لا هم د ولسوالۍ په یو کیلومتري کې د افغان ځواکونو او وسله والو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د ګیزا بولسوال وای دوی له مرکزی حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې خو تر اوسه مرسته نه ده رسیدلې. د نوموړي په خبره پولیس هڅه کوي چې د طالبانو لاسته ورغلي پوستې بیرته ونیسي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان پانګوالو او خصوصي سکتور د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل تر دې دمه یې هغه ډلې نیولې چې یو شمېر افغان سوداګر یې برمته کړي وو.
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپلو ډیرو امکاناتو کار اخلو تر څو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي.
ځینې افغان سوداګر او پانګوال شکایت لري چې افغان حکومت د دوی امنیت ته پاملرنه نه کوي او یو شمېر سوداګر خپلې پانګې له افغانستانه بهر ته انتقال کړي. قدر منوریدونکو د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی او سرمشریز له پیلې دوه مخکې ویل چې په دغه غونډه کې به پر دې موضوع هم خبرې وسی چې په اوکران کې د روسیې له تیری او د اسلامي سختریځي له خطرونو سره باید څه ډول مقاومت وسی. د جی او غړي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري. روسیه له دې سرمشریز څخه چې مخکې جی اته بلل کېده له اوکران څخه تر تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر استل سوې ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران د نړیوال اقتصاد او تروریزم په اړه خبرې شاملې دي. نن ترکان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، ویل کېږي په دغه انتخاباتو کې به په څه باندې یوه لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي ډېره نږدې وي. دا انتخابات به څرګنده کړي چې آیا واکمن ګوند عدالت او پرمختګ به چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا جوړ شوی دی اکثریت رایه وګټي، او د ترکیې د اساسي قانون د بدلېدو په پایله کې به د اردوغان د واک پراخېدو سبب وګرځي او کنه. د ترکیه په پارلمان کې د اکثریت ترلاسه کول په دې پورې تړلی دی چې د کوردانو ملاتړی خلق دیموکرات ګوند تر 10% کمې رایې وګټي چې پارلمان ته د داخلېدو لپاره پکار دي. نظر پوښتنې ښیي چې خلق دیموکرات ګوند به هم دومره رایې خپلې کړي. د انتخاباتو په درشل کې د جمعې د ورځې چاودنې په دیار باکر ښار کې د 2 کسانو د مړینې او 200 کسانو د ټپیانېدو سبب سوې. رجب طیب اردوغان په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې دا حملې په دې خاطر سوي چې انتخابات اغېزمن سي. څو زره کسان د جمعې په ورځ په دیار باکر کې د پیښې پر ځای راټول سوي وو. دوی د خلق دیموکرات ګوند بیرغونه پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول چې عدالت او پرمختګ ګوند به مسؤل ګڼل کېږي. د اسرائیل پوځ ویلي د غزې په تړانګه کې نن هوایي حمله کړې ده. د دوی په وینا دا برید یې د هغو توغندیو په ځواب کې کړی دی چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه ویشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګېدلی وو. د پوځ د اعلامیې له مخې هوایي حملې د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل او د اهدافو د ویشتل کېدو تایید یې کړی دی. د هوایي حملو وروسته له غزه څخه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل سوی. د یمن چارواکي وایي نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي دي. دا حملې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پلازمینه سینا کې د یمن د وسلوالو ځواکونو پر مرکزونو سوي دي. د دوی په وینا ډیری وژل سوي سرتیري وو. د یمن چارواکو ویلي چې هوایي حملو ډیره اورانی رامنځته کړې او ګڼ شمیر د استوګنې ودانۍ یې ویجاړې کړي دي. حوثیانو او د دوی نظامي متحدانو یې پرون سعودي عربستان ته سکار توغندي ویشتلې چې سعودي وایي په ډزو یې کړل. ائتلاف د مارچ میاشتې په 14 د حوثیانو او متحدانو پر وړاندې چې د ایران ملاتړ لري حملې پیل کړې. یاغیانو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د یمن مرکز سینا ونیوي او وروسته یې د یمن په شمال کې ګڼ شمیر سیمې ونیولې او په مارچ میاشت کې یې د جنوب خواته پرمختګ پیل کړ. او د روسیې د دفاع وزارت وایي روسیه او مصري جنگي بیړیو خپل لومړي ګډ بحري تمرینات په مدیترانه سمندر کې پیل کړل. دې وزارت وویل چې دا 8 ورځني تمرینات د مصر په ساحل اسکندریه کې پرون پیل سوي او مقصد یې د ساحلي سیمو د ساتلو زده کړې دي. د دې وزارت په وینا په دې تطبیقاتو کې په سمندر کې د مهماتو رسول، پلټونکو عملیات، مخابرات، په سمندر کې هر ډول دفاعي عملیات او د هدف ویشتل شامل دي. په دغو تمریناتو کې روسیې له 2 نورو بیړیو سره میزایل وړونکي 2 بیړۍ ګډون کړی دي. د مصر لخوا په 5 بیړیو کې تبا او دومیات په بخښنه سره د مصر لخوا په 5 بیړیو کې تبا او دومیات نومي بیړۍ شامل دي. روسیه له مصر سره چې له سړې جګړې راهیسې د روسیې متحد هیواد ته اړیکې ټینګې کړې او له روسیې څخه له پخوا وسلې اخلي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ازادي رادیو .com ته ورشي. د خبرونه حل ته هم پراته دي. وړاندې په خبرونه کې اورې چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسمه او ضعیف مدیریت د ولسوالۍ د سقوط یو لامل وبلو، خو امنیتي چارواکي وایي چې په هر سیمه کې چې ولسوالۍ له سقوط سره مخ دي دوی چټک عملیات کوي.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعدید زیات شوی دي، هغه لپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
د روزګان په غیزاب کې 2 پوستې د مخالفینو لاس ته لوېدلې او د غیزاب په 1 کیلومتر کې جګړه روانه ده. د ولسمشر ځانګړي استاذ احمد ضیا مسعود خبرداری ورکړی که د څاګانو کیندل همداسې دوام وکړي تر 5 کلونو پورې به افغانستان د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي.
شاهای بسیار عمیق هر کس حفر میکنند، مسلمان که بعد از 5 سال ما با یک مشکل بسیار بزرگ کمبود آبهای زیرزمینی روبرو خواهیم بود.
په ترکیه کې پارلمانی انتخابات روان دي. دو انتخاباتو په اړه هم درته وروستی حال درکو. افغانستان د مشرانو جرګه وایي دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن یکشنبې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي هره هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط وکړي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې دې غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور جوړ کړی.
مشرانو جرګوی د داخلي اختلافاتو له امله دولت نه دی توانیدلی چې روښانه امنیتي پالیسي رامنځته او امنیت ټینګ کړي. د دغه جرګې غړو د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځ د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روښانه سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاد دولت سیاست روښانه نداره.
شغلی زیدیار وای په خوشنۍ سره په زیاتو مواردو کې دولت روښانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځېدلې چې دولت ونسي کړای خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ شي. سناتورانو دغه راز ویل چې د مهال د پکتیا د جانخیلو د روزګان ګیزاب او دغه راز چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بلغړی باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټول ولایت کې خراب او دا هغه د دې چې حکومت سکوت کوي. زله دې جایزه د تجربه په اساس ته حکومت سکوت سره مخامخ حکومت روان دی. یو اختلاف په ما باندې چې مثال کولای دوم په اداري موضوعاتو کې تشریفاتي موضوعات روان دي.
د نامنې په تر ټولو تازه مورد کې د شنبې په ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنۍ جګړې وروسته د مخالفینو لاسته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریسون رئیس جنرال افسلامان ازادی رجوت ویل چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان طرحه سوی او ډیر ژر به ونیسي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو سیمو لپاره لازم تدابیر نیولی چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ شوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعضې ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تهدید زیات شوي دي هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي لکه په بدخشانو کې کندوز کې یا بغلانو کې. یعنې حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تهدید زیات شوی مونږ جواب ورکړی سم جواب مو ورکړی قوي جواب مو ورکړی او ډېر مقت توګه به تهدیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسله والو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جګړه کې برلاسي ترلاسه کړي.
و موریدل چې مشران جرګې د دولت ناسم مدیریت د لامل وباله چې ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. په عین حال کې د روزګان چارواکي وایي دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او له تېرې شپې راهیسې د ولسوالۍ دولس پوستې سقوط شوي دي. دا مهال د ګیزاب ولسوالۍ مرکز ته په یو کیلومترۍ کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. سید شاه سقیم په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی.
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته ګیزاب ته مخه کړې او له تېرې شپې راهیسې د دغه ولسوالۍ دولس امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې دوه تنه سیمه ییز پولیس او لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغه ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوې او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لیږدېدلې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تونده شوې او دا مهال ماتو شویو وسلوالو ګیزاب ته مخه کړې ده. د وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې دولس امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرېږي او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په یو کیلومترۍ کې جګړه روانه ده. د دغه خبره سرتیری هڅه کوي چې له لاسه وتلې پوستې بیرته له طالبانو ونیسي.
تقریبا د نن تاریخ ته جوړه شوې جنگ شروع شوې ده. تیر شپې راځي چې د شپې دغه منځلې دي چې هغه کې د تاکتیکي د زابول سوالي ډول سپورټ شاته تا کړی دي. دوه کسه محلي پولیس شهیدان لرو، دوه ټکیان لرو، د دشمن لس کسه مړه پاتې شوي دي او دوه لس کسه ټپیان لرو.
ولسوال وای له مرکز څخه مرسته غوښتي خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسیدلې. له ګزاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او ګزاب ترمنځ پر غځېدلې لار ماینونه خښ کړي او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه څو پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیه قومندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په ټول افغانستان کې په 2 شپږ نوې منځنۍ څپه د سهار لوو د ماښام تر وو خپرونه کوي. د ولسمشر زنګړی استاد البته افغان چارواکي وایي که په کابل کې د ژورو څاګانو د خپل سر کیندنو مخه ونیول شي کابل په 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ شي. دغه څرګندونې د اصلاحاتو ښې حکومت للی په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود او یو شمېر نورو چارواکو د ځمکې لاندې اوبو په ملي کانفرنس کې وکړي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني هم د ځمکې لاندې اوبو احتمالي کمښت سره ستونزې ومنلې. په دې اړه کمل شارف رپورټ جوړ کړی.
په کابل شار کې د نفوسو د شمیر زیاتوالی کلیوی خو د شار پر چاپیریال ناوړ اغیز کړی. بل ورته داسې اندیښنې دي چې ممکن دغه کسان 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ شي. افغان چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچه په کابل کې ټیټه شوې او که د خپل سرو ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي کابل شاریان به د وخت په تیرېدو د څښاک اوبه هم ونه لري. د شی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود تر ځمکې لاندې د اوبو ملي کانفرنس پر مهال وویل چې په کابل شار کې د اوبو سطح 2.5 متره کښته شوې ده.
شاهای بسیار عمیق هر کس مطابق میل خود حفر میکنند.
هر چا په خپل خواشه ژوري څاګانې کندلې دي. موږ په هیواد کې په ځنګړي ډول په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو څخه د غیر معمولي استفاده کیږي. د کابل شار اکثره کاریزونه وچوي دي او اوس مهال تر ځمکې لاندې د اوبو سطح تقریبا له 2 څخه 2.5 متر پورې کښته شوې او که چیرې څو کال همداسې ادامه پیدا کړي 15 کاله وروسته به تر ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ شو.
ارتباط مستقیم به می آبهای زیرزمینی
ده. د افغانستان تر ځمکې لاندې اوبو ملي کانفرنس د اوبو او انرژي وزارت او یو شمیر نور وزارتونو په همکارۍ د 2 ورځو لپاره د 1 شنبه په ورځ جوړ شو. په دې کانفرنس کې پر دې خبرې کیږي چې څنګه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي مخه ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر هم د اوبو د احتمالي کمښت ته تاییدوي او لامل یې هم د نفوسو زیاتوالی، د ژورو څاګانو کیندل، اقلیمی بدلون او له اوبو څخه ناوړه استفاده بولي. علي احمد عثماني په دې کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د شاتوت او شعاروس بند په جوړولو سره به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه محسوس نسی. نوموړي وویل چې دا وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
در سال آینده یا در چند ماه بعد از سال آینده ما خط
به راتلونکي کال یا در راتلونکي کال څو میاشتې وروسته به دغه بند کارونه بشپړ شي. دغه بند هیڅ ستونزه نه لري. اوبیا متر جګوالی لري چې 15 متره یې جوړ شوی دی.
یک پلان جبرانی ما تعیین کنیم که هر چه زودتر باید بند تمام بشه.
په کابل کې دا محل شاوخوا 1 میلیون وګړي اوسیږي او د چاپیریال ساتنې څیړونکي وایي چې حکومت باید د ژورو څاګانو پر ځای کابل شاریانو ته د نلونو په وسیله د اوبو رسولو پروګرام پیاوړی کړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د ازادي رادیو د انلاین اوریدلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ تورشه هم در از د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم ل زانه سره خوخه کړی چې د هغو څبانې 2 لک کسانو په ډله کې شامل شي چې هر ورځ د ازادي رادیو د فیسبوک لري تازه خبرونه راپورونه او خکلي عکسونه کتلای شي. پته ده facebook.com/ازادي رادیو. افغان سوداګر او پنګوال وی په هیواد کې ناامنۍ د دې سبب شوی چې پنګې له هیواد بهر انتقال شي. د افغانستان سوداګر او صنایع خونی مسولین هم له دې خبرې سره موافق دي او وی چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثر مواردو کې تختول کیږي او تری باج اخیستل کیږي. خود افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي او په راتلونکي کې به هم د دوی امنیت ته پاملرنه وکړي. نورحال د حمیدې هارون عثمان په راپور کې
په افغانستان کې د نورو مرموزو وژنو ترڅنګ په دې وروستیو کې د سوداګرو او پانګوالو وژنې او اختطاف هم زیات شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي چې دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي او له هېواده د پانګو د ویستلو سبب شوې ده. د دغه خونې د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګرو او یا د هغوی د کورنیو د غړو د تښتونو ډېرې پیښې په کابل او هرات کې کیږي.
تر ډیره دا پیښې د افغانستان لوی ښارونو کې کیږي او ډیر په هرات او کابل کې د اختطاف او انسان تښتونو موارد شوي. متاسفانه د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ او زیاتېدل او په کابل کې دا د دې سبب شوي چې ډیر پانګوال دې ته اړ کړي چې خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي.
ښاغلی رسولي د کابل په شهر نو سیمه کې د یوه رستوران د خاوند وژل کېدو مسله یاده کړه او وی ویل چې دا د سوداګرو او پانګوالو د ترور تازه پیښه ده. هاشم رسولي ویل چې د سوداګرو د تښتونو دقیق ارقام په واک کې نه لري، خو یوازې په تیرو 12 کلونو کې له خصوصي سکتور څخه د باج اخیستنې او د هغوی د تښتونو 2000 پیښې تر سره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې ویلي و چې هغه ته د منلو نه ده چې خصوصي سکتور دې د خپل ځان د ساتلو لپاره ساتونکي استخدام کړي، بلکې د هغوی امنیت ساتل د ملي پولیسو وظیفه ده. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د یکشنبې د ورځې په غونډه کې وویل چې د سوداګرو او پانګوالو تښتونې او قتلونه د هېواد پر اقتصاد او پانګونې سخت ګزار دی او حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د یوې پانګوالې کورنۍ زوی چې ورور یې شاوخوا 2 میاشتې مخکې ناپیژندل شوي وسلوالو کسانو په ننګرهار کې تښتولی و، ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتونکو له هغوی څخه 4 لک امریکایي ډالره غوښتي وه. هغه وایي حکومت لکه څنګه چې ښایي د هغه د ورور په خوشي کولو کې ورسره مرسته کړې نه ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپلو ډیرو امکاناتو کار اخلو ترڅو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي او په ځینو مواردو کې چې زموږ سوداګر تښتونکو تښتولي هغوی مو بیرته راخوشي کړي او د انسان تښتونکو ډیر بانډونه مو په کابل یا نورو ولایتونو کې له منځه وړي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیس به له خپلو ټولو امکاناتو څخه د پانګوالو د ساتلو لپاره استفاده وکړي، خو سوداګر او پانګوال انتقاد کوي چې دا خبرې تل شوي خو سمه نتیجه نه ده ورکړې. افغان سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د هېواد د اقتصادي ثبات، د پانګې د ساتلو او د هغوی د امن د خوندي کولو لپاره باید لازمه پاملرنه وکړي.
پاینی هلکه ورچې په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي کچېره افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې ورستیو کې داسې ریپورټونه خبره شوې چې اماراتو له خپل هیواد شاوخوا 600 افغان سوداګر استلی دي. محمد صادق رشتینی د عربي متحده اماراتو له دوبه ښار دا ریپورت را لګله.
د اټکل په اساس په عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پانګوال کاروبار کوي. نوید شینواری چې د شاوخوا لسکلون رئیس د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچيري افغان حکومت دوی ته د سوداګري او صنعت د پرمختګ لپاره ډیر اسانتیاوي برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پنګ هوا ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري دا غي سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپل سرمایه گذاري وکړي او آزاد توګه او آزادانه فضا کې دوی خپل تجارت شي. هغه هر څه وي تاسو خپل ولید چې افغانان دلته په هر برخه کې کار کولی شي. غټ غټ ټولونه جوړ کړي دي، د موټر بارګیرین نه جوړ کړي دي، خو چې کوم کار افغانان کولی شي وی ور باندې برلاسې دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نو ور باندې کوم پابندی شته او نو ور باندې د چا زور شته چې یا دا کار وکا یا مکه. خو هر کار چې زړه خوښوي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېرې کارخانې درېدلې او شاوخوا 40,000 کارکونکي بیکاره سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر صفي الله ګردیوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او لدی ځای ټوکران موټرونه خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګردیوال په وینا کا افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډیر سوداګر به خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښ او د برېښنا اسانتیاوي د سوداګرو لوی غوښتنې دي.
افغان کاریګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت پروشي یعنی ټوکرانو کار کوي.
د یادول وړ چې په دې وروستیو کې رسنۍ داسې راپورونه خپره کړې چې د عربي متحده امارات حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هیواد پرېږدئ، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هیواد کې عادي کاروباریان دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم ځکه دي چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند له څه باندې یوې لسیز راهیسې په واک کې ده. نورحال د نوریاس نوري په دغه راپور کې
ترکان نن په خپل رایو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې آیا هغه به په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیار بکر کې د تیرې جمعې د ورځې حملې سیوری غوړولی، نږدې 450 میلیونه ترکان د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. په دې ښار کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې که پارلمان ته د ننوتو ټاکلې 10% رایې خپلې کړي، ولسمشر به په اساسي قانون کې د هغو بدلونونو راوستو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ شي چې د منظوري لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا ده. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي ښی په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې کړي چې په دې سره به د واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند ترکیې د 550 کسیز پارلمان 328 څوکۍ په لاس کې لري. دغه ګوند چې په اسلام کې ریښې لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډېره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړی ده د سیمه ییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبه په ورځ په اردهان ښار کې په یوې غونډه کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال د تیرې جمعې د ورځې چاودنو ته په اشاره وویل:
دیاربکر دولانلار بلر هرانګي بي پارټي یوړل.
هغه څه چې تیرې جمعه په دیاربکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و، دا یو لمسونکی عمل و چې د یک شنبه د ورځې پر انتخاباتو سیوري وغوړوي. د کوردی پلاوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یو لڅلور مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند چې پارلمان ته لار پیدا کړي. د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند د سیاستونو سخت مخالف دی، هیله مند چې ټاکلې 10% رایې وګټي او پارلمان ته لار پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم لمخي کې یو ګوند د ټولو رایو په سلو کې لس خپل نه کړي، د پارلمان یو څوکۍ هم نشي ترلاسه کولای. ډیر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند کوردان ملاتړي دي که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نشي نتیجه به د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تیرې جمعې د ورځې له چاودنو وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیاربکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن د رایې مرکزونو له تړل کېدو وروسته ماښام مهال اعلان شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
تاسو کولای شئ ازادي رادیو په انلاین توګه په پاڼه کې هم اوري. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د ازادي رادیو ټول خبرونې دلته په سبتي باندې هم پرتی دي. همدارس کولای شئ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه در سره خوخه کړئ که غواړئ تازه خبرونه هلته وګورئ، نو facebook.com/azadiradio پښتو برخه در سره خوښ کړئ. پښتو برخه څه باندې 200,000 کسانو خوښ کړی ده، نو تاسو هم پرې باور وکړئ او دغه پاڼه د خبرونو د اوریدو لپاره او د خبرونو د کتلو لپاره در سره خوښ کړئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 1:30 دقیقې دونکې دي. مرزیه احمد استودیو ته راغلی څو لاند بهرنی او کورنی خبرونه وي، او له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه خپاره شي.
د اورزګان مسؤلین وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. همدارس د بدخشان ولایت سرپرستوي د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات دوام لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان پانګوالو او خصوصي سکتور د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جیبو سرمشریزې له پیلېدو مخکې وویل چې په دغې غونډه کې به پر دې موضوع هم خبرې وشي چې په اوکراین کې د روسیې له تیری او د اسلامي سخدریزې له خطرونو سره باید څه ډول مقاومت وشي. د یمن چارواکي وایي نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. نن ترکان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، ویل کېږي په دغه انتخاباتو کې به په څه باندې یوه لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي تر ډیره نږدې وي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي روسیې او مصري جنگي بیړۍ خپل لومړي ګډ بحري تمرینات په مدیترانه سمندر کې پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یکشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستانه سول. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل د کرکټ د دوغ لوبغاړو څخه نن غرمه مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې تود هرکلی وسو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاټلند له ټیم سره د 4 ورځني ټیسټ لوبې وروسته بیرته هیواد ته راستانه سو. د افغانستان او سکاټلند ټیمونو ترمنځ لوبه د باران د ورېدو له امله مساوي نه پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکو افغان میډل اخستون کې لوبغاړي وستایل. په هغه غونډه کې چې د یکشنبې په ورځ په همدې هدف د بدني روزنې فریاست کې جوړ شوی و، له اتو ورزشي رشتو څخه 250 میډل اخستون کې لوبغاړي وستایل سول. په کابل کې د بدني روزنې د ریاست ویان عارف فیمان ازادي راډیو ته وویل افغان ورزشکارانو تر اوسه د والیبال، وزن پورته کونی، رزمي ورزشونو، سنوکر، سوکوهنی او ګالف په څانګو کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونز میډالونه افغانستان ته راوړي. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپا اتلولۍ په پیلو بکی تیر شپه د ایتالیا لیونتوس ته 3-1 ماتې ورکړه او اتلولۍ وګټله. په دې مسابقه کې چې د جرمني د برلین په اولمپیک لوبغاړو کې وسوه، هغه مهال د بارسلونا بری یقیني ښکاره سو چې دغه ټیم لویس سواریس په 18 دقیقه کې دوهم ګول ووهه. دا 5 ځل دی چې بارسلونا د اروپای کلبونو اتلولۍ ګټي.
د بارسلونا د تلولی پاړه خو مو واوریدل. البته بارسلونا هغه ټیم دی چې په نړۍ کې او همدارس په افغانستان کې ډیر زیات مینوال لري. البته لیونل میسی، نیمار او ځینې نور تکړه لوبغاړي په دې ټیم کې شامل دي، او بیګا وتوانېدل د ایټالیا د لیگ اتل ټیم یوونتوس ته په برلین کې د شاوخوا 15,000 نندارچانو په وړاندې او همدارس د نړۍ د تلویزیونونو تر شا میلیونونو نور نندارچانو تر په مخ کې دغه ټیم مات کړي او د تلولۍ جام البته د اروپا د تکړه ټیمونو خپل کړي. اوس به هم راشو له پیښور د زبی شفق راپورت. د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا درې ګوندي سیاسي ائتلاف په دې ایالت کې د روانې میاشت له مینې نیټې راهیسې د پراخ احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا لس ایالتي حکومت په تیرو ښاروالي ټاکنو کې پراخې درغلي کړي او باید استعفا ورکړي. د دوی په خبره که چیرې دوی استعفا ورنه کړي نو تر هغې به احتجاج وکړي چې دوی استعفا ورکولو ته اړ باسي.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پختونخوا له ایالتي حکومته د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړی چې کچېرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون 13 نېټې استعفا ورنه کړي نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند غړي می افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل
د الیکشن نه مخکې دنلی د الیکشن دوران کې دنلی د الیکشن نه پس دنلی اوس هم روانه ده، جاری ده. مونږ په جیل نه رامنی کیږو، په والو ټکولو نه رامنی کیږو. د چې هر یو هربه استعمالی خو زموږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاري چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه. مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هیډ کوارټر کې کیږي او د هغې نه پس ته چې کوم دی نو بیا مونږ کینو او نورو پاټو سره رابطه کوو چې راتلونکي نور کوم پروګرام مونږ جوړو ابه د نورو پاټو په سلا مشوره باندې مونږ جوړو چې اوس کوم سټپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره که چیرې عمران خان د پاکستان په عمومي ټاکنو کې پر نواز شریف درغلیو تور لګوي او د هغه د استعفا غوښتنه کوي نو موږ هم غواړو چې هغه د په خیبر پښتونخوا کې د درغلیو له امله له حکومت کولو لاس واخلي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګېدلو تورونه نه مني. په دغو ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د پوسټ تر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی، خو د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویاند بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی. د جمعیت العلماء اسلام ګوند ویاند جان محمد اسکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
موږ په سیاسي ډګر کې د ایالتي حکومت مقابله کوو. ایالتي حکومت انتخاباتو کې په منظم ډول چې دي درغلۍ کړې دي نو دوی حق نه لري چې نور زیاته حکومت کې پاتې شي او باید استعفا ورکړي. موږ فکر نه کوو چې د ټریبیونل مسله ده په منظم ډول باندې صوبایي حکومت خپل سرکاري مشنري پولیس د دوی نور ماموران چې دي هغه وکارول چې د پی ټی آی د کاندیدانو لپاره زمینه برابره کړي او دوی په الیکشن کې کامیابه کړي.
په خیبر پختونخوا کې د تیرې میاشت په دیرشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسله والې نښتې هم رامنځته شوې چې په نتیجه کې د ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 30 او زیات ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت لا تر دې دمه په دې ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف د احتجاجونو پیلولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ شي په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام ترو خبرونه کوي. هم درس پروي پانه هم از مخ خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کامي یا ازادي رادیو ټکی اورګي فاته ده. په کابل ښار کې د حبیبیه لیسې او یو شمیر نورو ښوونځیو زده کوونکي وایي د ښوونکو د کاري اعتصاب له امله دوی لیوي اونۍ راهیسې له زده کړو بې برخې دي. د حبیبیه او یو شمیر نورو ښوونځیو ښوونکو له څو ورځو په دې خوا کاري اعتصاب پیل کړی او له حکومته غواړي چې د دوی ستونزو ته حل لار پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دوی د ښوونکو غوښتنې اورېدلې او جمهوري ریاست ته رسولي دي. زموږ همکار ابراهیم صافي په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی، البته تفصیلي راپور دی چې په همدې راپور سره به زموږ د راپورونو برخه پای ته ورسیږي او له هغې وروسته به د کوښوي ځانو پروګرام واوري.
کاده هیواد په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې جنگ جګړو افغان ماشومان لاس دکړو به ورخی کړي. په مرکز کابل کې بیا د خونکو اعتصاب د دې لامل شوی چې زده کوونکي لا یوي اونې راهیسی لا تدریس محروم شي. لا سبان دی یوي اونې راهیسی په کابل کې د حبيبي او یو شمیر نورو خوانځي خونکو د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله کاری اعتصاب کړي او د خوانځیو په انګړونو کې د ماشومان شور ماشور نشته. د دې لیسیز د کونکو ازادي رادیو ته ویل چې د زده کړو د بهیر ځنډ خفه کړي او غوښتنه کوي چې حکومت باید د خوانکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. دوه زده کوونکو له زده کړو د بې برخه کېدو درد داسې بیان کړ.
زړګی د حبیبې لیسې یو تنګ زده کوونکی دلته هر ورځ موږ زدایو هفته سر په سر کېږي چې رضو رضو او درسونه نه وي چې راشي دلته موږ ته وایي زه تاسو لاړ شئ نن استادان مظاهره کړې ده دا د هغه د موږ بېلېږي موږ د دولت نه دا خواهش چې استادان ته خپل ماشونه ورکړي دو موږ سره زحمت وکاږي.
زما نوم د نفرت الله د حبیبې لیسې جن هم سم یو شاګرد ما سې دا یو هفته کېږي موږ راځو دلته راته وایي چې درس نه داوم وایل څو اشرف غنی ونه وایي دا نمبر ارشان توزی کو درسونه ته ادامه نه ورکوم له معلومات نم دا غوښتنه ده چې موږ ته باید سم درس بیرته شروع کړو او چې موږ وو کالج درس وایو امتحان هم نږدې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان تعلیمي کال په پیل کې له ښوونکو سره ژمنه کړې وه چې د نورو امتیازونو ترڅنګ به تر شپږو میاشتو پورې هر ښوونکي ته د سرپناه لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، خو په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې ښوونکي شکایت کوي چې د ملي وحدت حکومت کړې ژمنې تر دې دمه نه دي عملي کړې. د حبیبې لیسې او یو شمیر نورو ښوونځیو ښوونکو د همدغو ورکړل شویو ژمنو د نه عملي کېدو په اعتراض څو ورځې کېږي چې کاري اعتصاب کړی او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره صنفونو ته نه حاضرېږي. د حبیبې لیسې یو ښوونکي همایون پژمان ازادۍ راډیو ته وویل که یې غوښتنو ته حکومت مثبت ځواب ورنه کړي کاری اعتصاب ته به دوام ورکړي.
ما به اعتصاب مسالمت‌آمیز به خاطر خواستای
موږ د خپلو مشروع او قانوني غوښتنو په هدف د تېرې اونۍ د دوشنبه را په دې خوا اعتصاب پیل کړی او تر دې دمه مو ښوونځي تړلي دي او څو ځله چې موږ په اعتصاب لاس پورې کړی کومه ښه نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې، خو تر هغې چې زموږ غوښتنې نه وي اورېدل شوې خپلو اعتصابونو ته به دوام ورکوو او د ټول افغانستان له استادانو نه مو غوښتنه دا ده چې د خپلو مشروع حقونو لپاره له موږ سره یوځای شي.
د ملي شورا دواړو جرګو کې هم له تیرو څو ورځو راهیسې د ښوونکو د ستونزو په اړه خبرې کیږي او دوی هم له حکومته د دې ستونزې د هواری غوښتنه کوي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په دې اړه وویل
د معلمینو او استادانو د حقوقو په حق لمو په تیر ورځ هم خپل موقف اعلان کړی دی او یو ځل بیا په اجرائیه قوه غږ کوو چې د هر ځای ارس نه مخکې دی د دغه محترم قشر مشکلات او ستونزې هلته دی حق اولیت ورکړي.
له حبیبې لیسې پرته په کابل کې د شیرشاه سوري گزارګاه او بهرام الدین شهید لیسو ښوونکو هم اعتصاب پیل کړی دی. وروستي راپورونه وایي چې د دې اعتصابونو لړۍ تخار ولایت ته هم غځېدلې او د دې ولایت د یو شمیر ښوونځیو ښوونکو هم د یک شنبه په ورځ کاري اعتصاب پیل کړی. له دې وړاندې د کابل او یو شمیر ولایتونو ښوونکو شکایت کړی چې معاشونه یې کم او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. دوی له حکومت غواړي چې ورسره کړې ژمنې عملي کړي او د ښوونکو د امتیازونو لوړولو ته کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د ښوونکو ستونزې یې اورېدلې او هغه یې جمهوري ریاست ته رسولې دي. د دې وزارت ویان کبیر حقمل ازادۍ راډیو ته وویل د ښوونکو ځینې داسې غوښتنې دي چې د دې وزارت له توانه پورته دي.
موږ د استادانو ټولې غوښتنې اورېدلې، ریاست جمهوري ته مو رسولې، ډېر داسې ټکي دي چې د له توانه پورته دي. هغه څه چې په موږ پورې تړلې دي هغه ورته کوو. په دې حساب سه او استالف کې به انشاءالله په همدې هفته کې دوه ښارګوټي پرانیستل شي. د ساعتونو د ډېروالي په اړه دوی به د حق زحمې د لایحې پر اساس دوی ته حق زحمه ورکړل شي. د قانون تغییر او ځینې نورې غوښتنې دي هغه څه دي چې اوږد مهال ته او د نورو برخو پورې تړاو لري.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د استادانو غوښتنو ته باید پاملرنه وشي ځکه چې ښوونکي په ټولنه کې ستر رول لري. د دوی په وینا که په کابل ښار کې د ښوونکو ستونزو او غوښتنو ته پاملرنه ونه شي او دوی خپلو کاري اعتصابونو ته دوام ورکړي نو په زرګونه زده کوونکي به له زده کړو لرې پاتې شي. ځینې کسان بیا مدني حرکتونه د ښوونکو حق بولي خو وایي دا حرکتونه باید داسې تنظیم شي چې د زده کړو پر بهیر منفي اغیز ونه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی، دا دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې د یو ورکشوي عزیز پاکله یو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی. که تاسو هم غواړئ خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته اس ایم ایس رالېږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 888 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم ایس راولېږئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو شکایت کړی ده چې ډیر کسان دوی ته بې ځایه ټلیفونونه کوي او دوی ته وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز پاکله معلومات لري، خو دا بیا رښتیا نه وي او دوی ځوروي. یو بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو بیا هم له دغو کسانو نه چې زموږ اوریدونکي ځوروي هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی د خپل کورنۍ غړي، دوستان او ملګري پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو، ډیر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211415. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له هلمند رالېږلی دی او د یو ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات دي. دغه ټلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د لکړي د سیمې څخه تاسو ته زما تر کوم. یو نفر چې د استاد په نامه باندې خپل اخلي، د استاد په نامه باندې مشهور دی، تقریبا د 40 کاله څخه را پر دې خوا باندې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د لکړي سیمه کې دلته اوسېږي. نه دی خپل کور چاته ورشي، نه دی خپل ځای چاته ورشي. تقریبا د سیمې سال د 25 کاله په وابه کې سیمې سال عمر لري او جګ کاتیا دی او پښتو ژبه وایي. تقریبا د پښتو لکه د شبرغان یا مزار شریف یا د فاریاب د پښتنو خلکو ته پښتو ورته ده او خپل نو هیڅ ساتم نه ورشي او دا خلک تقریبا همیشه د څخه پښتنه کوي، نه خپل پته شي، نه خپل ورور شي، نه خپل دوست شي. که دغه سړی د هڅه دوستي کړي دي په دغه اړه باندې معلومات غواړي، زموږ سره دي په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي، یا په دغه شمیره باندې یا په 0000 399 0000 شماره باندې زما سره تماس ونیسي. زه تقریبا هغه سړي ځای ته ورولم، دکان کې اوس فعلاً دکانداري کې دکان ته زه ورولم. دغه هر چا دوست چې دی په دغه باندې اړیکې ونیسي، نمبر باندې خدای پامه.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، هڅه وکړئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت موږ ته راولېږئ. دا ځکه چې کله تاسو موږ ته تلیفون کوئ او پوهیږئ چې د تاسو غږ خراب ثبتېږي، نو د دل خاطره یو ورځ بیا له تاسو هیله کوو چې بیا تلیفون وکئ او له سره په ښه کیفیت خپل تلیفوني پیغام موږ ته پرېږدئ. موږ هڅه کړې ده چې هغه پیغامونه په کومو کې چې یو څه تخنیکي مشکلی بیا هم خپاره کړو، خو هیله کوو چې تاسو خپل تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت ازادي راډیو ته راولېږئ. او د دې په څنګ کې هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، دوی د لطفاً په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د تلیفون شمیره هم وایي. دا ځکه کله چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي دوی ته تلیفون وکړي. که تاسو د تلیفون شمیره نه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې په خپل تلیفوني پیغام کې ووایئ چې ازادي راډیو ته دې خبر ورکړي. ډیر به مونږ زنده و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو ورور دی ورک دی، په دې اړه کار څوک معلومات لري ما ته یې پته راکړه. ما ورور خپل ګل نیمېږي د نظر محمد اکا زی د ګل محمد اکا وراره. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. دا مې ټلیفون شماره ده 0 0 3 2 9 4 5 5. بل شماره ده 0 0 2 1 2 4 4 1. بل السلام علیکم. زه بچا خان ارمانی خیسته میوند سرسته رحمت بخوم. زما دا کازوی دی اسلام الله نیز دی زیرش کال عمر لري د اصحاب د اصحاب تکر کمه تاسو هر مسلمان کتی دا کړی. زما سره په دا شمیره سما پر اویا واټیا یا سفر دوار نه و. سلام بازاری رادیو څخه مننه. دا اتمیاس کې چې زما ورور دی ورک دی وتلې دی معلومات نه ستیس د مړو د ژوند کې کده دغه معلومات یا چاته یا دغه ازادي ولاتي پر دغه لمبر دی رنگو نیمه احمد خان دی د جرما د کز دی د جلال جان کا ورور دی د لشکرګار د رئیس سره سبق وایې و ویشت پاره قران شریف په یاد کړی دی. دا اتمیاس کې چې وتلې دی ورک دی د مړو د ژوند معلومات نه ست کچاته معلومات وسه یا د آزادۍ راډیو ولا توسو پر دغه لمبر دي زنګو 0 0 5 9 5 2 3.
زه اولاد هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور د شاولی په نامه چې ورک دی د غلط کار کوي. کار څوک د شاولی په اړه معلومات لري یا د خپل دغه پیغام اورید ما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. مسلمان ور سره کوي یا څوک پاره معلومات لري ما سره دا شماره تماس.
بسید محمد هلمند ولایت بولان څخه خبره کوم. ماورور شاولی نمیږي د الاسکا لکیږي چې ورسته یا هر څوک په هر معلومات لري په دغه شماره دی زنګوي. دا زما شماره چې ده او کې څوک په هر معلومات نه لري نه که زنګونه دی نه وي خلک په دې لا تکلیف نور کوي. یو ما ته معلوم دی بل وای ما ته معلوم دی وته معلوم هم نه. 0 0 5 0 1 0 1.
الو السلام علیکم. زه عبد الباری حمیدی د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ رسمي جامع ته خبره کوم. زما یو اخ شه عبد الستار په نامه چې بل انډیوال د محمد نعیم په نامه ورسره دی. تقریبا وایي ښکاره کیږي چې د روزګان ولایت د چاچنو ولسوالۍ د کښې د کلي څخه نظر اکثر دی که د دغه باره کښې هر څوک معلومات لري ما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي 0 0 0 3 5 9 1 3.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 22 24 40 15. ازادي رادیو.
زما احمد میرویس هم زما محمد د محمد غوث په نامه د تلکان د پنجوایي د ولسوالۍ دی. زه یو ځین کبلا دی. دا تقریبا دا دوه کاله کېږي نه طرفه سوی دی. هر چاته کې معلومات په دغه شمیره دې زنګ ووهي. 0 00 00 99 00 00. 0 00 00 00 99 00. سلام علیکم. زما یو اکا دی د قادر خان په نامه سره دی. نظره کسوی دی. یو دی زمان دی په دغه شمیره دې مسره تماس ونی. 0 00 00 99 00. مشوره په خانه کاری ده. د خانانو د کلا دی. زه شفیع الله احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم وروره. ما یو اکا دی د حاجي خان اکا په نامه دی. د اته میاشتې کېږي چې د کوره څخه نه درکه سوی دی. که هر څوک په ده په اړه معلومات لري یا دوی خپله زما غږ اوري نو دغه زما شمیره ده 0 00 00 00 00. هر څوک دې خپل جایزه ترلاسه کړي. وسلام.
زما نوم ملا بخماد کندهار د ولایت نه خبرې کوم. ما یو د کازی دی چې محمد ګل نومېږي. تقریبا 8 کاله کېږي نادره کړي. محمد ګل نومېږي. د 23 کاله دی. استازي تدبیر لري. د هر مسلمان ورور صفت یې معلومات دي په دغه شماره کې ځانګوي. 0 00 00 00.
زه د کندهار د ولایت یم. زما یو بچی دی ورځ کوي چې نوم یې نورالله دی. د ژړۍ د ولسوالۍ دی. ورځ کا زارجوت په ګرمسیر په ولسوالۍ کې دی. تللی و کار ته. 15 کاله کېږي چې ورک دی. دغه شغ وارم بالا ټلیفون کوي. د هر یو د خدای دپاره خطابه سیمومه. هر یو وایي زما سره راسره دی. له ملنډې را وي. د خدای دپاره دا ملنډې مه را وي. په دغه شماره باره ټلیفون را وکړه.
0 00 01 01 01 01 01 01. شماره یو ځل بیا تکرارم. 0 01 01 01 01.
السلام علیکم. خدای د پاره مو خطابه سیمه دغه یو د یاد ژوند یاد مرګ ته معلومات مشترک در مسلمان ضرور سره چور سره. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند ولایت د بندي کې کی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو معمادی د حبیب الله په نامه دی. تقریبا د 3 کاله کې شرکرګان شهر څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ته د په حق له د مرګ یا ژوند معلومات مهرباني دی وکي په دغه شماره د زمر سره هړي کوم.
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
تماس یو دغه لري زما په ټلیفون دا شماره تماس ونیسي 0 1 0 8 2 1 0 2 که هر چا پیدا کړي دی که د هر چا سره دي تماس خو ته زما سره تماس ونیسي شیرني ورکول کېږي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
دغه زما یو ورور دی د عبدالمنان په نامه دی د سنګین د ولسوالۍ څخه راغلی دی لښکرګاه ته نظره کتوی دی یو کال عمر یې کېږي چا دغه ایستلی دی څرک ایستلی دی دغه شمېره دې زنګ ووي 0 1 0 2 0 3 1 0 2 8.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د برکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم نمرو زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري
چ دو چلیا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کتای اومدن کل تنظیمای زور است
کبیر تلفو بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری ازادي رادیو نه واوري